har vi sagt god dag.
د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په سر کې خبرونو ته پام وکړئ. د طالبانو حکومت له درې ورځنی بندیز وروسته نن انټرنیټي او مخابراتي خدمات بیرته فعال کړل. د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ نوري فایبر یا تیز انټرنیټ او ورپسې مخابراتي شبکې پرچاو کړې. ځینو طالب چارواکو د دې کار علت د غیر اخلاقي چارو مخنیوي ښودلی و، خو نن چې انټرنیټ بیرته فعال کړ په دې اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي چې ولې انټرنیټي خدمات درولي و. د طالبانو لخوا د انټرنیټي خدماتو درېدل له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. کامیر هوای شرکت ویلي له نن ماښام څخه به خپلې الوتنې بیا پیل کړي. د کامیر استازي محمد بشیر په کابل کې په یو ویډیوي پیغام کې چې د افغانستان په کورنیو رسنیو کې خپور شوی ویلي دي چې د دې شرکت پروازونه د دوشنبې له ورځې د انټرنیټ د پرې کېدو له کبله لغوه شوي وو. د کامیر وروستۍ الوتنه د دوشنبې په ماښام له کابل څخه دوبۍ ته شوې وه. محمد بشیر زیاتوي چې د الوتنو لغوه کېدو د مسافرو لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې، په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې د ترانزیتي الوتنو ټکټونه یې اخیستي وو او افغانستان ته د راتګ په تمه وو. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د روان میلادي کال په تیرو نهو میاشتو کې په ایران کې تر زرو ډیر کسان اعدام شوي چې لږ تر لږه 50 تنه افغانان هم پکې شامل دي. هغوی پرون په یوه ګډه اعلامیه کې دا لړۍ د بېسارو اعدامونو په توګه وغندله او ویل چې دا کار د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ هم پکې شامل دی. ویلي په ایران کې د اعدامونو پراخوالی حیرانوونکی دی او د ژوند د حق جدي سرغړونه ښیي. د دې کارپوهانو په وینا د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې تر اوسه په ثبت شویو اعدامونو کې 50 افغان نارینه او یوه افغانه میرمن شامل دي. د راپورونو له مخې اکثر دا کسان د مخدرو موادو د اړوندو جرمونو او وژنو په تورونو او همدارس د امنیتي تورونو او جنسي تیریو په قضیو کې د لاس لرلو له کبله اعدام شوي وو. د یو بل خبر له مخې د ایران د شورای نگهبان چارواکو د بهرنیو جاسوسانو او هغو کسانو لپاره چې له اسرایلو سره همکاري کوي سخت حکمونه تایید کړي دي. د شورای نگهبان یو ویان ویلي چې د پریکړه له پارلمان سره له څو میاشتنیو نندرې وروسته نن د دې شورا لخوا تصویب شوه. ایران د ډیرو اعدامونو له پلوه له چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی. او د امریکا حکومتي چارې لنن څخه وروسته له هغه وزنډېدې چې په کانګرس کې د جمهوری پالو او ډیموکراتانو استازو د نوي مالی کال پر بودیجې موافقه ونه کړه. تمه کیږي نږدې 250,000 فدرال کارکونکي به په اجباري ډول رخصت شي او ځینې ښایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له دندو لرې شي. ډیری ادارې ښایي د تل لپاره وتړل شي ځکه ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې د غچ په توګه به یو شمېر کارکونکي د تل لپاره له دندو ګوښه کړي. ټرمپ د بودیجې د موافقې د ضرب الاجل د وخت تر پوره کېدو مخکې په سپینه مانۍ کې وویل موږ نه غواړو حکومت وتړل شي او د یو لړ اقداماتو په اړه یې خبرداری ورکړ. هغه د دې اقداماتو په اړه وضاحت ورنه کړ، خو په وروستیو کې د لا ډیرو فدرالي کارکوونکو د کمولو د احتمال یادونه کړې وه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د تل یا میزان نهمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. وابوري چې له درې ورځنی بندیز وروسته طالبانو نن انټرنیټي خدماتو ته یو ځل بیا اجازه ورکړه. په دې اړه به وروستي معلومات وروړي او به په دې اړه به وروستي معلومات وروړي. خو اوس چې انټرنیټ بیرته فعال شو، په یو مرکه کې به ووري چې آیا انټرنیټ په رښتیا له دینی پلوه ممنوعیت لري چې طالبانو بند کړی وو؟
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري او نه د اسلام او د دین امر ده، بلکه دا شخصی نظری دی و شخصی سلیقی دی. هر چه چه من خپل کو باید پا اسلام بندیغه تاوان نکو.
پا تیر دره ورزو که د انټرنیټ په نشټون کې ځینې خلک مجبور و چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او بهرني سیم کارتونه فعال کړي.
پاکستانی سیم کې نت پاره کړی دی، خپل فامیل او څه په خارج کې څه په پاکستان کې هم دی، دراسته مجبور یو چې یو سیم دغه سیم پیدا کړو د مولي د ژوندۍ د دې پښتنه احوال واف.
د ژباړې د نړیوالې ورځې او نور موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو چې تر پای سره اوسې دی اورېدو لپاره.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د پلازمینه کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې انټرنیټ او ټلیفوني شبکې لسره فعال شول. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې نن مازیګر شاوخوا 15 بجې د دوی انټرنیټ کار پیل کړ. د روانې اونۍ د دوشنبه ورځې د غبندیز د سوداګرۍ راکړی ورکړی په ګډون د ژوند په غنو برخو کې خلک لستون سره مخامخ کړیو. په تورخم او اسلام کلا کې یو شمیر کسانو ازادي رادیو ته ویل چې له دوشنبه ورځې راځي د افغانستان د ګمرکونو سیستمونه کار نه کوي، ورسره افغانستان ته تلونکي او راتلونکي سوداګریز مالونه بند پاتې دي. د موضوع نور تفصيل اکرام الله اکرام اوروي.
په افغانستان کې ځندېدل انټرنیټ او ټلیفوني شبکې بیرته فعال شوې. د پلازمینه کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې په ځای وخت مازیګر نږدې 15 بجې ټلیفوني شبکو او انټرنیټ کار پیل کړو، خو لا معلومه نه ده چې د خلاصون لنډمهاله دی او که د بیا لپاره به دغه ډول ستونزې پیښه نشي. د رواني اونۍ د دوشنبه ورځې دغه بندي د سوداګریزي راکړې ورکړې په ګډون په ګڼو برخو کې خلک له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړو. په تورخم او اسلام کلا کې یو شمیر کسانو ازادي رادیو ته ویل چې د دوشنبه ورځې راځي د افغانستان د ګمرکاتو سیستمونه کار نه کوي، سره افغانستان ته واردات او ورنه صادرات هم په ټپه درېدلې. پاکستان غاړي تورخم کې یو موټر چلوونکي مشرف افریدی ازادي رادیو ته وویل چې دواړو لور یو تل زګونه په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې دي.
چې په افغانستان کې د بل ورځې رسی نیټ چې کم دی هغه بند شوی دی، نو په غوږ باندې ډیر نقصان خلکو ته رسیدلې. البته بارډر خو کلاو دی، خو د غاړیو چې کم دی اخوا او دی خورات لګ دا چې کم دی بند دی، ځکه چې په ګمرک کې ظاهر خبره ده چې نیټ نه وینو ټول سیستمونه بند دي. نو هغه غاړي تم ډیر ټریډ ولاړ دي، دی غاړي تم ټریلې ولاړې دي، د دې غاړې نه چې کم سامان یا بدل ته خراب شي خلکو ته به نقصان وشي. د هغه غاړې نه چې کم په ټریلو کې انګور دی فروټ دی، ظاهر خبره ده دا خرابېږي.
د خیبر پښتونخوا ایالت سیمایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا بندیز په افغانستان کې د ګمرکونو د سیستمونو د تړل کېدو لامل رامنځته شوی. په همدې حال کې یو شمېر ایراني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله سلګونه سوداګریزي لارې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیما اجنس د خراسان رزوی ولایت د دوغارون سرحدي ټرمینل یو چارواکي اسماعیل پورغاد له قوله راپور ورکړی چې د دوشنبه د ورځې له 2 بجو راهیسې د افغانستان په اسلام کلا ګمرک کې د لاریو پروسس ناممکن شوی او اوس مهال لږ تر لږ 8 سوه لارې په پوله بندې پاتې دي. په راپور کې راغلي چې دغه ګډوډې له امله د لاریو شمېر مخ په زیاتېدو دی. دغه ایراني چارواکي ویلي هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره د رامنځته شوي ستونزو په اړه مخامخ خبرې وکړي. د هرات په اسلام کلا ګمرک کې یو کارکونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د اوس مهال د ایران له انټرنیټ ګټه اخلي او دا چې ګمرکي سیستمونه په ټپه ولاړ دي. نو موري وویل چې په دې خرګوټي کې د لومړنۍ توکو په بایو کې هم لوړوالې راغلې او د غراز بانکونه وسارو راکړه ورکړه بنده ده.
بندر بند
است. د اسلام کرا بندر بند دی، تګ را تک نشته، بارچلانی بند ده، نه مال راځي او نه مال ځي. نه پوهیږو چې کله به دا سیستمونه بیرته جوړ شي، خو دلته ورسره به لوړې شوې دي. نه تیل راځي او نه خوراکي مواد، هر څه تړلې دي.
د ایرانی چارواکو په خبره په نورمال ډول د اسلام کلا لارې هر ورځ لشپک تر وسه لارې افغانستان ته وړي. د طالبانو حکومت روان سپتمبر په 9 په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ قطع کړو. د طالبانو حکومت که څوم تر وسه لا په رسمي ډول په دې اړه باندې سندي ویلي، خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې انټرنیټ بیرته فعال شوی دی. که تر دې په 300 کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ له 300 ولایتونو کې پرې کړی و. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا اقدام د دوی مشر ملا حبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی، خو د منکراتو د مخنیوي په اړه یې جزئیات نه ورکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې طالبانو نن یو ځل بیا د انټرنیټ خدماتو ته اجازه ورکړه. طالبانو د دوشنبه ورځ په مازیګر په افغانستان کې انټرنیټي خدمات په بشپړ ډول بند کړل، خو نن د بیرته فعال شول. یو شمیر دینی عالمان وایي پر انټرنیټ بندیز هیڅ شرعي او عقلي منطق نه لري، ځکه په وینا یې په لویه کچه هر څه زیانمن کړي دي. د اسلامي علومو پو د پ پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی د سرګندونې د اجمل تورمن سره په مرکه کې کړی دی. له تورمن سره په مرکه کې ښاغلی زکی لومړی د طالبانو د حکومت د دې اقدام په اړه چې دا موضوع په اسلام او شریعت پورې تړلې ده خپل نظر څرګند کړ.
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري او نه د اسلام او د دین امر ده، بلکې دا شخصي نظریه دي او شخصي سلیقې دي. هر څه چې موږ خپل کو باید په اسلام باندې هغه تاوان نه کوو. اسلام د علم او مشورې او د رڼا او د خوشحالۍ او د سعادت دین ده. خدای پاک په قرآن شریف کې فرمایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دا یو برابر نه دي، بلکې څوک چې پوهیږي هغه خدای پاک ته جګه مرتبه لري. انټرنیټ نن د علم، تعلیم، روغتیا، د پوهاوي لپاره، د حلال کاروبار لپاره یو مهمه او غټه وسیله ده. تکه څنګه چې دغه رقم موټر ده او تیاره ده، دا شان یو وسیله ده د کاروبار او د تجارت لپاره. هم دا قسم انټرنیټ نن نیمه دنیا په انټرنیټ باندې ټول خپل تجارتونه کوي، خپل حلال کاروبار کوي. بل د علم د لاسته راوړلو لپاره دا یو غټه وسیله ده. او ضررونه ډېر زیات دي. تعلیم ته یو غټ تاوان ده، ول زده کوونکي، استادان، محصلین، لانلی آنلاین درسونه نه دا چی کیږي، بے برخې کیږي، محرومه کیږي. تاسو وګورئ چې په ټوله دنیا کې نن د قرآن شریف درسونه له آنلاین نه دلته ویل کیږي، په وطن کې ویل کیږي، د هغوی دجینا درسونه وایي. همدا رقم دوم سوداګري او تجارت او اقتصاد ته دا یو غټ تاوان ده. کاروبارونه او مارکیټونه او چې دا ټول په آنلاین اړیکو باندې ولاړ دي، دا یو غټ تاوان ویني. دریم جورنالیزم، ازادي د بیان، د ولس غږ چوپیږي، کوم واقعات کېږي هغه خلک نه ویني، خلک نه اوري، او نړۍ له ټولو واقعاتونه بې خبره کېږي. څلورم روغتیایی و صحتی همه خدمات دی، معلومات و مشورو عاجل و ارتباطات و دی نشت لعمله دی خلق و جون غط خطر سره مخ کیگی. نو اسلام دی علم و پوهاوی و خوشحالی و دی سعادت دینده، او انټرنیټ نن دی علم او حلال غټې دا یو غټه عظیمه وسیله ده. د دې باندې دل نه یوازې د قران او د دین او د لارښوونو سره په ټکر کې ده، بلکې د زده کړو، اقتصاد او روغتیا او د خلکو د ازادۍ غږ لپاره دا غټ ستر ځان لري.
خاغلی زکی ویل کیږي چې دې موضوع عام خلک هم ډیر ځمن کړي، ځکه د کورنۍ ترمنځ اړیکې پرې شوې دي. دغه شان ډیرې کسان پیږي چې په افغانستان کې بیوزدي د مخکې به د کورنۍ د غړو خپلوان دوستان لخوا د دوی ملاتړ کېدو.
په کال کې تقریبا 2 میلیارډ پیسې ډالر یا یورو له بهر نه خلکار کې خپل کورونه ته د اغله پرالت لیږي، چې په بهر کې خلکار کې ولته حالت ډېرې کورنۍ یعنی هغوی وابستله دغه د بهرنۍ کارونو سره دي. دیار کورد یو کس یا دوه کس په بهر کې، په اروپا کې، په امریکا کې، په عربو کې دوی کار کوي، یو هغه پیسې هغه خپل لغه ته لیږي، خپل کورنۍ ته لیږي. دا ټولو ته معلومه ده، دوی باندې دوی هم پوهیږي، خلک هم پوهیږي، ټوله دنیا پوهیږي چې وطن کې کاروبار نشته ده، تجارت نشته ده، خلکو اقتصاد د صفر سره ده. نو ډېر زیات غټ زیان رسوله ده، او ډېر که دا همداسې دوام وکړي نو ډېر غټ ځاونه ورته رسېږي. د چالته فامیل ده، د چا مور ده، ورور ده، خور ده، کورنۍ ده، اولادونه دي، له دوست سره ده خپل لاغنه خبر نه دي. په تاسو هغه د فیسبوک پاڼه د خلکو چې ګوري، یا مجازي صفحات ګوري، ټویټر ګوري، ایکس ګوري، د نور ګوري، هر چا په ایمه خط ځل خپل د کور نه خبر نه یم، زه د خپل فامیل نه خبر نه یم. یعنی خلکو باندې یو ناګهاني هغه سوې ده، حمله پیسې ده چې ټول تقریبا مشوش دي. په دې باندې
مخکې لدې چې د افغانستان له لاسو په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر خدمتونه د طالبان د حکومت لخوا بند شول، ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د دوی مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی.
د انټرنیټ ټول بندیدل د منکراتو د مخنیوي لپاره نه شرعي منطق لري او نه عقلي، ځکه دا ټول ولس جون کې دا تاوان راځي. پیغمبر د خدای صلی الله علیه و سلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار. دا حدیث شریف سی حدیث ده چې یعنی نه ځان ته ضرر رسول او نه نور ته، دا چې دا معنا ده. په اصول د فقه کې قاعده ده چې از ضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورت کله ناکله هغه څه راو کوي چې عادي وخت کې منه دي. نن ورځ نو تاسو ګورئ چې انټرنیټ د ټول کاروبار لپاره دا یو غټه وسیله ده. بله موضوع دا ده چې صد ذرایع یوازې د ګناه سرچینې ته کیږي، یعنی د منکراتو مخنیوی باید په ځانګړي ځای کې وشي، نه دا چې ټول مشروع او ګټور کارونه ورسره چی سي دا وتړل شي.
د اسلامي علومو پو د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی و چې په افغانستان کې د انټرنیټ پر بندېدو خپل نظر اورو او د موضوع ته د شریعت له نظر کتنه کول. البته یادونه ورد چې انټرنیټي خدمات یو ځل بیا په افغانستان کې فعال شوې دي او درې ورځنۍ بندیز نور پای ته رسیدلې. نن د ماښام په 8 بجو د کابل په وخت د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې هم په افغانستان کې د انټرنیټ د درې ورځنۍ بندیز د زیانونو په اړه خلک کورنۍ څومره زیانمن شوي په دې مسله باندې خبرې کوو. که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې راشئ، خپل د زړه حال وایئ، نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ: 0040 او 0020 00 8 111. دا د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده. یو ځل بیا تکراروم: 0040 او 0020 00 8 111.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. قطر، مصر او ترکیه د حماس له ډلې غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې پلان ومني. دا خبره دو سرچینو چې د غزه په اړه لراوانو خبرو اترو خبر دی رويټرز خبري اژانس ته کړی ده. په عین حال کې قطر ویلي دي چې د سولې د پلان پر جزئیاتو او د عملي کېدو پر لارو چارو نور خبرو ته اړتیا شته. نورياس نوري او د موضوع نور تفصيل.
قطر وایي اړتیا ده چې د غزه لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نور خبري وشي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مودود پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې پورې اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربي هیوادونو درې چارواکو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي، اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نور اسلامي هیوادونو ترامپ سره پر انکار کړی و، په کې د اسرائیل په ګټه بدلونونه راوستل شوی دی. د راپور له مخې دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روان ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور له مخې دا چې ولې عربي هیوادونه ناراضه دي په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوی، خو په ټوله کې دوی د دغه پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ترامپ د سیشن به پورې زویل چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې دغه پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری وویل چې عرب منځګړیا او د ترکیه چارواکو د سیشن به پورز د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس له استازو سره دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه ده څرګند چې آیا دې خبرو کومه نتیجه ورکړې او کنه. دغه پلان له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې له خپلې واکمنۍ لاس واخلي او بې وسلې شي چې په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان همدارنګه غزې ته د بشري مرستو د رسیدو او د احتمالي بیا رغونې مسلې تضمینوي، خو هغه د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لار نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکي لپاره د سولې بورډ په نوم د یو میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به د ولسمشر ترامپ او د برېټانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلیر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له 2 میلیونه د زیاتو اوسیدونکو چارې سمبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم ال ثانی وویل د امریکا د ولسمشر د شلو مادو پلان د پروتوکول اصول ټاکي چې جزئیات او دا چې هغه په څه ډول عملي شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي چې له الجزیره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول له غزې وځي یادونه وکړه او ویل چې دا موضوع وضاحت ته اړتیا لري. د دغه پلان د متن له مخې اسرائیلي ځواکونه به هله له غزې وځي چې نړیوال امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزې لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوي چې اسرائیل به د غزې شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له شپږ شپېته زره زیات کسان وژل شوي او نږدې یو سل اویا زره نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت که څه هم د وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یې یرغمل کړل. ډیری یرغمل د اوربند مخکنیو موافقو له مخې خوشې شوي خو په لسګونو نور تر اوسه له حماس سره یرغمل دي.
له خبرونو ورآخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په تیرو درې ورځو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د بندیدو له کبله یو شمیر خلک اړ شوي وو چې د اړیکو لپاره د افغانستان سرحدي سیمو ته سفر وکړي. له پاکستان او ایران سره پر کرښه د پرتو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو بندیدو له جدي ستونزو سره مخ کړي وو او دوی اړ وو چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د ګاونډیو هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپل ستونزې حل کړي.
په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د بندیدو لامل له پاکستان او ایران سره په کرخه د پرتو یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو اړ شوي چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د دې ګاونډیو هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپل ستونزې حل کړي. یو شمیر افغانان ازادي رادیو ته وویل چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو نشټوالي د دوی کاروبار ګډوډ کړي او دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. له ایران سره په پوله پروت د نیمروز یو اوسیدونکو چې د اسارو د بدلولو کاروبار کوي او نه غواړي په راپور کې نخبور شي وویل د ایران سرحدي سیمې ته ځي او د ایراني سیم کارت په کارولو سره خپل ستونزې هواروي. هغه د چهارشنبه پورې د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
زه د نیمروز له سرحدي سیمې نه تاسو سره په اړیکه کې یم. په داخل د ښار کې هیڅ موبایل کار نه کوي. موږ مجبور یو د یوې اړیکې لپاره دلته له ایران سره سرحدي سیمې ته راشو. له همدې ځایه د خپلو مشتریانو سره په اړیکه کې یو، حوالې اخلو او بیا بیرته خپل ځای ته ځو او له هغه ځایه حوالې اجرا کوو.
د ننګرهار یو اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل چې خپل کورنۍ سره د وی اړیکې لپاره د ډیورن کرخه تصویر مسیمې دراغله او له پاکستانی سیم کارت یې ګټه اخیستي.
خو دلته سرحد کې پروتیم د پاکستان سره پاکستانی سیم متر راسته کړی دی. پاکستانی سیم کې متر نت پر کړی دی. خپل خپلوان او خپل فامیل او څه په خارج کې په پاکستان کې هم دی دراسته مجبور یو چې سیم د سیم پیدا کړو د مولي د ژوند دي پښتون احوال واخلې. ګر کوسونه خلک د شپې دلته هم تراغلی او پاکستانی د سیمونه استفاده کړی دا خپل مشکلات حل کړی.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکو چې موري ناروغه وو پاکستان ته انتقال کړي وو ارشوي چې د هغه د خبره خستلو لپاره پرون پیښور ته سفر وکړي.
نو زما مور چې ته پیښور کې د سینې سرطان لري هغه ته تداوی د پر راغلو. نو کوزکور کې زه خپل شخصا ډېر په تشویش کې وم. مالګ خدای نه خاصه مور به می څنګه بنی شوه. نو هم دسه او چې په سبا سار باندې زو بجې د کور نه وتلم او دسه 2:30 بجې وش شاوخوا چې پیښور ته رسیدلم. اوس شکر د مور جان مې خدا.
د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو پرون د طالبانو د بیلابیلو سفارتونو لږ تر لږه 15 چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی اړیکې هم خپل د بهرنیو چارو وزارت سره پرې دي. مخکې تر دې په تیرو څو نوې کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ لسو په زیات ولایتونو کې پرې کړو. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا اقدام د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی خو د منکراتو د مخنیوي په اړه جزئیات نه ورکړي. د طالبانو د اقدام په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه هم راپارولي. د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو د اقدام له بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ د خبرونه پورسته شیبو کیو درنو اوریدونکو تاسو را بولم د خبرونه د ورستی راپور اوریدو ته د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ که څه هم ملګری ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو اترو د تفسیر او وضاحت لپاره مهمه بولي، خو ځینې افغان ژباړونکي چې له بېلابېلو ژبو یې د افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلي وایي د طالبانو حکومت پر ځینو ژباړل شویو کتابونو بندیزونه لګولي دي. دوی شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کار باندې د ژباړې په برخه کې د دوی فعالیتونه زیانمن کړي دي. د موضوع نور تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلي واکمنېدو د نورو برخو ترڅنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپیدونکو کتابونو بهیر هم اغیزمن کړی دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب سخم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي. ښاغلی سخم زیاته کړه
د دې کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محق کتابونه ژباړلي وو په هغو ټولو باندې بندیز لګېدلی دی، او هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولی چې وایي دای سریزه یې زموږ په تبه نه ده برابره. دا یې دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سریزه به شکوئ
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو 13 کلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزي، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړه دي ورته نظر لدی.
افغانستان د سنه وزارت ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده، ژباړه کیږي او ډېر کتابونه چاپ کیږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته دی، دا وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل، په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، نو په دننه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې د هغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه را وړي دي، یعنی هغه کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري بیا د هغې چاپ اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې 8 میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د یوې کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو 40 کلونو کې چاپ او خپاره شوي دي. دا منسوي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساينسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شیری ټولګي دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې 440 انوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه موکړه په دې اړه چې دا بندیسولې لګول سوای د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت نظر ولرو، خو ویان دی خبیب غفران د راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې و چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې دغه کتابونه یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درناوي لپاره د یو فرصت په توګه منځل کیږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې ژبې بلې ژبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک ترڅنګ د تخنیکي کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبرو اترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارو په انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ.
ژباړې د یو کلتور او د بل کلتور سره تنښتلو، د یو تمدن د بل تمدن سره د وصال او د پخوانیو تاریخونو وسط او لوست انتقال لپاره ډېر زیات مهم او اساسي وسیله ده. د مفاهیمو د حوادثو انتقال کیږي د خپل ذات کې، د بشري جوړښت د لا پراخېدو، د دوی ترمن د وسان د وخت په هیڅ باندې کار کول شي باندې مهمه دی او ژباړي باید مسلکي وشي.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلې وقمنې دوه مخ کې په ورستۍ دولسیزو کې د نورو برخو ترڅنګ د ژباړي په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه راغلي وو او په مختلفو برخو کې له بیلابیلو بهرنیو ژبو په سلګونه کتابونه ته افغانستان رسمي او نورو بیلابیلو ژبو ته ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13مه د ژباړي نړیوال ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړي د نړیوال ورځې په نوم ونومول شوه، خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 40مه تصویب